پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان د اړیکو د خیبر پښتونخوا د مرکزی حکومت نه د بجلی د خالص منافع د غوښتنې او په صوبه کې د ډینګي وایرس د خورېدو په اړه معلومات درکو. خړومبې د اسرار العالم مومن نه د دې وخت خبرونه.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د پوز مشر وایي ک نړیوال طاقتونه په ترګریز جګړه کې د پاکستان ملاتړ نه کوي نو د خپل ناکامۍ زموري دي اهم پر دوی نه اچوي. پاکستان او افغانستان له یو بل سره د همکارۍ لپاره په ګډ کار کولو سلا شوي. او په هند کې د یوې خبریال وجنې په هیواد دننه سختې مظاهرې راپارولې. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر وایي ک نړیوال طاقتونه په ترګریز جګړه کې د پاکستان ملاتړ نه کوي نو د خپل ناکامۍ زموري دي اهم پر دوی نه اچوي. د پاکستان د دفاع کمی ورځ په مناسبت پروند پنده په پوزي هډکوارټر کې یوې دستوري ته په وینا کې د پوز مشر جنرال قمر جاید باجو ویل
امریکا کے ساتھ حالیہ تعلقات پر قوم کی جذبات بہت
امریکی سر د اڑیکو پاڑا د کم جذبات واضح دی. مون امداد نہ عزت او باور غواڑو بای چیز مون قربانی و منل شی. مون د امریکا او ناٹو د ہر اغا عمل ملاتڑ کو د کوم للارے چ پ منطقہ کی پ عمومی او پ افغانستان کی پ خصوصی تو گدا من لار ہواری گی. خود دی ہر سنور تا بای زمون امنیتی اندیخنو تا ہم پام وکڑے شی.
ہمارے سیکیورٹی کنسرنز کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا.
دا براسال کې دا چې د اگست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویل چې پاکستان هغو ترګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان د غرو یو ته نور د برداشت وړ نه ده. پاکستان او افغانستان له یو بل سره د همکارۍ لپاره په ګډ کار کولو سلا شوي. د پاکستان سرکړې سنۍ وایي پرون د دې هیواد د بنو چارو وزیر خواجه سیف او د هغه افغان هم منصب صلاح الدین ربانی ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان بنو چارو وزیر وویل چې اسلام آباد د دواړو هیوادونو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره د سیاست، اقتصاد، کاروبار او امنیت په ګډون ټولو څانګو کې له افغان حکومت سره په ګډه کار کولو ته چمتو دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. بلخو د افغانستان د بنو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی مشالډو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو بنو چارو وزیران پر دې اهم سلا شوي چې په روانه میاشت کېدونکې د ملګرو ملتونو په غونډه کې له یو بل سره وګوري. د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پسې خرابې شوې. په خبر پښتونخوا کې د ډینګې ناروغانو شمېر پورته شوی او په نورو سلګونو کسانو کې دغه ناروغي موندل شوې. د صحت صوبایي څانګې لخوا بیګانه وخته مشالډو ته د لیږل شوو شمېرو تر مخه پرون د 1101 کسانو ټیسټونه وشو چې پکې په 314 کسانو کې دغه بیماری موندل شوې چې پکې یوازې 115 په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي. بلخو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په هر ضلع کې د ډینګي ناروغان د اړوند صحت څانګو ته رپورټ کړل شي. چارواکي وایي په خبر پښتونخوا کې له ډینګي ناروغي تر دې دمه 43 کسان مړه شوي. ډاکټران وایي ډینګي ناروغي په ولاړو او ګندو اوبو کې موجود د یو خاص ماشې له وجې خوریږي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي تمه لري چې د نوي وزیر اعظم په مشرۍ مرکزی حکومت به ورته د بجلی په مټ کې د اربونو روپو بقایا جات ورکړي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید پرون مشالډو ته ویل چې د لړکی هغوی له نوي وزیر اعظم شاهد اقانی باسي سره خبرې شوې او د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک به هم ډیر زر له مرکزی حکومت سره دا خبره راپورته کړي چې خبر پښتونخوا ته د بجلی په برخه کې د اربونو روپو بقایا جات ورکړي.
کم پیسې روپے کے پیچھے ارب چاہ 18 تو رسیدے نو داغی قسطنا اگر مونتا بر وقت نہ ادا کی درشانتا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی کہ کم زمنگ ایریز 70 روپے دی سر زمنگ سے پر ریکنسیلیشن کے منلی ہوئی 25 روپے مونتا 13 کال رکھڑی ہوئی دا بیا پدیم کال کی جدی تک 15 روپے کی دی ناغے ہم پورے ندی رکھ لی.
بلخو مرکزی حکومت لا هم پر دې راست نه دی ویلي. د امریکا پوځیانو منلي چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې د تیر ماښام په برید کې تلفات اوختي، خو کره شمیره او شناخت یې نه دی یاد کړی. د امریکا د پوځ په اعلامیه کې چې د شروع په ورځو خپره شوې راغلي چې دا برید د سیمې په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د عمومي دروازې بهر شوی دی او زیاتوي لږ شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوختې ده. د پیښې ذمهواري طالبانو منلي. په هند کې د یوې خبریالې ګورې لنکش وجنې په هیواد دننه سختې مظاهرې راپارولې. مظاهره چاند تور لګوي چې نوموړی له دې کبله وژل شوی چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په خلاف حکومت به یې نیوکه کولې. پرون د هندوستان مدني فعالانو، سیاستوالو، خبریالانو غوښتنه کوله چې د ګورې لنکش د وجنې د بشپړه پلټنې وشي. لنکش چې د یوې مجلې ایډیټره وه، وړ مورز په بنګلور کې درې ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژله. د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو وروسته د سفر پر مهال غوښتنه کړې چې په شمالي کوریا د سخت بندیزونه ولګول شي، خو ردې باوجود د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د شمالي کوریا یوازې کولو خلاف خبرداری ورکړې. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این او جاپاني وزیر اعظم شینزو ابه نن پر دې سلا شوي چې د شمالي کوریا پر ضد د سخترین بندیزونو لګولو په حالو ځلو کې به له یو بل سره همکاري کوي. دغه بندیزونه چې ملګرو ملتونو ته امریکا وړاندې کړي دي، په کې د شمالي کوریا تیل، بهرني کارکوونکي، ټیکسټایل اکسپورت او د آمدن نور سرچینې پرې کول دي. د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو غوښتنه له دې کبله شوې چې د هیواد څو ورځې مخکې د هایدروجن بم ازموینه کړې. او اخیری خبر د کرکټ، د ټول وزیرستان کرکټ ټورنمنټ په فائنل لوبه کې پرون انصاف کرکټ لوبډلې پښتون ټایګر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د جنوبی وزیرستان په شوال تحصیل کې ترسره شوی دغه ټورنمنټ چې پکې اته لوبډلو برخه اخیستې وه، تر 14 ورځو یې دوام وکړ. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او کرنسی بای احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 15 پیسې، یو پاوند 106 روپۍ 10 پیسې او 110 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیته پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ او 23 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو ورو ده زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان د بارنو چر وزیران روان میاش په نیویارک کې سره ویني.
در این صحبت تلفنی ضمن تبادل حرف های تعارفی.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي مرکزی حکومت ورلا د بجلی د خالص منافع بقایجات نه ورکي.
زمنگا دا 1991 نا کم پیسے کے پیچھے ارب چاہ 18 تور سے دے نو داغی قسطنا اگر منگتا بر وقت نہ دکی.
او په خیبر پختونخوا کې د ډینګي وایرس په خورېدو دی او د اوسه پورې د وایرس 18 کسان وجلی.
د ډینګي کلینک 14 غنټه مونږ کولای کړې پاکستان د ډینګي کلینک دی هغه کې چې کم دی نو 8 ډاکټران ناشته.
سیمه اونلاین هم راپورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. زمون ګډومبه موضوع ده د پاکستان او افغانستان اړیکې. په دغه اړه ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د غونډې په سندو کې سره وګوري. دغه غونډې تر راتلونکو دوه ونیو پورې د امریکا په نیویارک ښار کې ترسره کیږي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په دغه ملاقات کې په کومو مسایلو خبرې کوي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې توافق وکړ چې په نیویارک کې سره وګوري. د ملګرو ملتونو غونډه د روان کال د سپتمبر پر 19 نیټه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د صلاح الدین ربانی او پاکستاني سیال خواجه آصف د خبرو پر اجنډا تر دې وروسته کار کوي.
برین صحبت تلفونی زمن تبادل حرفهای تعارفی
دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د تعارفي خبرو ترڅنګ دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه راز ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه د خواجه آصف د دندې له پیلېدو راهیسې د لومړی ځل و چې نوموړي له خپل افغان سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې وړاندې خواجه آصف ویلي وو چې پاکستان چمتو دی په ټولو برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او چمتو دی په ټولو برخو لکه سیاسي، اقتصادي، سوداګریزي، ترانزیتي او امنیتي چارو کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره د نورو کلونو پرتله د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې خړپړې شوې دي. په دغې ستراتیژۍ کې پاکستان تورن سوی چې په خپله خاوره کې یې د تروریستانو فعالیتونو ته ځای ورکړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت وینا کې له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دی چې له هغې هېواد سره سوله د افغانستان ملي اجنډا ده. له څو میاشتو راهیسې د پاکستان او افغانستان چارواکو مخامخ خبرې نه دي سره کړې. په پام کې و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستاني چارواکو په بلنه هغه هېواد ته ولاړ سي، خو تر اوسه دغه سفر نه دی سوی.
د مشال رادیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په اتمینټه د پاسه 3 بجو.
د پاکستان د پوسټر لخر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې که د ترهګرۍ ضد جګړه کې نړیوال طاقتونه د پاکستان ملاتړ نشي کولی نو د خپلې ناکامۍ ذمهوار دی هم نه ګرځي. پرون د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې پر پولو د خاردار تار لګولو کار روان دی او د امنیت ساتلو لپاره به نورې پوستې هم جوړي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د دفاع د قومي ورځ پر مناسبت د چهارشنبې په ماښام د پینډی په جنرال هډکوارټر کې یو دستوري ته په وینا کې د فور سر لخر وویل چې د امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستانی قوم جذبات بشپړ دي، دوی مرسته نه بلکې باور او عزت غواړي.
امریکا کے ساتھ حالیہ تعلقات پر قوم کی جذبات
د امریکا سره د اړیکو په اړه د قوم جذبات واضح دي. موږ امداد نه، عزت او باور غواړو، باید چې زموږ قرباني ومنل شي. موږ د امریکا او ناټو د هر هغه عمل ملاتړ کوو د کوم لارې چې په منطقه کې په عمومي او په افغانستان کې په خصوصي توګه دامن لار هواریږي. خود دې هر څه نورته باید زموږ امنیتی اندیښنو ته هم پام وکړي شي.
هماره سکیورټی کنسرنز کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا.
جنرل قمر جاوید باجوا ویل چې د وسلوالو پر ضد جګړه نظریاتي ده، د کوم د کامیابۍ لپاره چې د قام جذبه او ملاتړ ضروری دی. فوج وسلوال ختمول شي خو پر سخت دریځ قابو موندل لپاره ضروری ده چې هر پاکستانی وګړی د رد الفساد سپایي وي. د جذبې تعلق یوازې د جنگ سره نه بلکې د قومي پرمختګ د هر اړخ سره هم وي. د چین پاکستان اقتصادي رهدارې په اړه د فوج سر لخکر ویل چې د دښمن د هڅو یوه موخه ده هم دا چې سی پیک په نخه کړي او داسې د پاکستانی ولس د راتلونکو سره سره پر پاک چین ملګرتیا هم گزارو کړي. د امریکا او افغانستان په اړه فوز مشر ویل چې دوی افغانستان کې د خپل وس نه زیات د مرستې کولو هڅه کړي. په افغانستان جنگ په پاکستان کې نشي کېدی، دا ضرور کولای شي چې په پاکستان کې موجود کډوالو په درناوي سره به بیرته تللو کې مرستې وکړي.
1971 سے لے کر اب تک پاکستان
نه یو او یایم نه تر دې دمه پاکستان د ترهګری نیخ په نیغه ښکار شوی. د دې نه علاوه د نړیوالو طاقتونو د جنگ قیمت موږ د ترهګری سخت دریځي او معاشي زیان په شکل کې ورکړي. موږ افغانستان ته هم لا خپل وس نه زیات د مرستې ورکولو هڅه کړي، خو موږ د افغانستان جګړه په پاکستان کې نشو کولای. موږ د نیک نیتۍ سره په افغانستان کې د سولې خبرو لپاره هڅه کوو، خو افغانستان یو خپلواک هیواد دی، څوک چې په خپلو فیصلو کې آزاد دی. نن هم که افغانستان کې موجود ډلې د جنگ اړخ ته ځي، نو موږ به کله هم برخه جوړ نه شو.
صرف جنگ کی طرف جاتا ہے تو ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے.
د پولو پاړه د فوج مشر ویل چې پاکستان به د خپلو سرحدونو ساتنه کوي او د لړ کې پر پولا شپږ 100 کیلومتره باړ لګولې کیږي او 900 نه زیاتې پوستې جوړي. د دې ترڅنګ کلاګانې به هم جوړول کیږي.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید تمه څرګنده کړې ده چې د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د بجلی په مد کې د خیبر پختونخوا بقایا جات ورکړي. د مشال ریډیو د همکار شبیر جان سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې د صوبې او یا ارب روپې قرضدار دی. نوموړي وایي
یو خدا چې عام روټین کې مرکزی حکومت د نورو صوبو سره همیشه دغه رویه ده چې هغوی ته خپل بقایجات یا خپل ډیور عاید هغه نه ورکوي. نو صوبه خیبر پختونخوا خو په خصوصي توګه هم د هغوی دغه شان ټارګټ دی او زمونږ چې کم د 1991 نه کم پیسې روپے کې پیچھے ارب شاخه 18 ارب ته ورسېدي. نو د هغې قسطونه هغه مونږ ته بر وخت نه ادا کېږي. د فاینانشل ایئر د جون نراب دی خو باندې اری مونږ ته پیسې را نه کړې. دغه شانتا نت هایډل پروفیټ کې چې کم زمونږ ایریز 70 ارب روپے دي سر زمونږ سره پر ریکنسیلیشن کې منلی وي. 25 ارب روپے مونږ ته 13 کال را کړې وي. دغه بیا په دویم کال کې چې دي ته کمې 15 ارب روپے کې دي نو هغه هم پوره نه دي را کړې. د دې کال ورته هم بقایا دي او دغه شانتا همیشه هغوی هم دغه ډیلی اټیکټ استعمالوي. دغه وجه نه ډیولپمنټل کارونه نوي پروجیکټس نوي منصوبې او دغه شانتا د خیبر پختونخوا د ترقۍ یو پوره بار او یو پوره بوج پریوزي.
ابو ظفر صاحب دے سره سره کوم ګور نه وزیر اعظم راغله دی نو آیا دوی سره تاسو سو داسې له حمل چې دوی سره خبرو چته کې چې دوی دغه خبره عملی کی زکه چې تیر وزیر اعظم خونه کړ شو.
زما خیال دی چې د دې وزیر اعظم نو توقع لګی زیات ښه کې دي شي. نو مخ کې چې دی شاهد خان خاقان عباسی صاحب سره زموږ چې کوم میټینګ شوی دي نو دا ډېر پازیټیو ریسپانس ورکړی دی. هغه خود د منیسټر په حیثیت فیډرل منیسټر په حیثیت باندې ورکړو ګورو چې اوس دی د خیبر پختونخوا د عوامو حق د وزیر اعظم په حیثیت باندې ورکوي او کنه ته اسحاق ډار مس ګایډ نه کول
سره به تم غره سو پوره شوی د کنټاکټ شوی د هغه د وزیر اعظم نه جوړ دونه.
او نن هم زمونږ سیکټر فاینانس اړي سره په میټینګ کې هغه 13 ورځو کې زه په خپل د اکنیک میټینګ هغه وزیر اعظم سره په خپل چیر کو زه په هغه کې شریک وم او په هغه کې هم ما مطالبه کړې ده. د مې اوس انفرادي هم خبره کړې ده. نو ماته خو یقین دهانی را کړې ده او ځکه وزیر اعلی صاحب هدایت کړې دي چې ما ته ټول ډیټیل راکړي 100 ورځو کې فورا دا کیس هغه سره په خپل لیول باندې ټیک اپ کوم.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید او چې زمونږ د همکار شبیر جان سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردن کو خیبر پختونخوا کې د ډینګي وایرس پر خورېدو دی او د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه د غیرنز 19 کسان وجدي دي. د پېښور د خیبر ټیچینګ روختون ویان فرهاد علي خان مشال لیډو ته ویلي چې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره دوی ځانګړي انتظامات کړي دي خو خلک د هم خپل کورونا او لارې کوسي پاکي ساتي او د صحت اصول دی عملی کی. له پېښوره د غلام غوث راپور.
په پېښور کې د ډینګي ناروغۍ د سارنې د څانګې د شمیرې تر مخه د ډینګي ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو تازه شمیره 19 ته ورسېدله. مشال ریډیو سره په مرکه کې د خیبر ټیچینګ هسپتال ویان فرهاد علي خان زیاته کړه
چې پروینشل حکومت نه ایمرجنسی کلیر کړی و. ایمرجنسی نه علاوه د اختر 15 ورځو کې چې کومه کارکردګي وه او څومره مریضان مونږ د ډینګي راغلي او نور مریضان راغلي هغې باندې روشنی واچول شوه. او دې نه علاوه که مونږ حکومت او بورډ او گورنمنت ته څه سجیشن او څه اقدامات رالل هغه به مونږ حکومت ته او خپل بورډ ته لیږو چې د هغې خاص خصوصي اپروول د بورډ نه واخلو.
فرهاد علي خان زیاته کړه چې تر ټولو زیات د ډینګي ناروغان د پېښور خیبر ټیچینګ روغتون ته راوړل کیږي او په یاد روغتون کې د دغه مریضانو د علاج لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي.
مونږ د ډینګي کلینک 24 ګنټې مونږ لوکل پکې سلور د ډنګي کلینکس دی پاره کې چې کم دی نو اته ډاکټران ناشتي سلور پکې د لباسه کمرې چې پاره کې زمونږ ډایرکټر په خپل هغه لباسه دغه چې کم دی نو سپرایز کړي او سپینډل سټاف پکې ناشتي
په خیبر پښتونخوا کې د سلور زرونه په زیاتو کسانو کې تر دې دمه د ډنګي ناروغي پخلې شوې دي او دا مهال د سلور سونه زیات د ډنګي ناروغان په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړي شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو. د پیښور د خیبر ټیچنګ هسپتال چې د ډنګي ناروغانو لپاره ځانګړې څانګه لري د دغې روغتون مشر ډاکټر روح المقیم وایي چې د ډنګي زیاتره مریضان ورته د پیښور د تاکال سیمینار وړل شوی دي. نوموړی وایي ډنګي ناروغي په ولاړو او ګندو اوبو کې موجود دی او ماشې په وجه خورېږي. نوموړی زموږ د همکار اسرار لم مومن سره په دغه اړه نور معلومات شریک کړي.
ډنګي بیماری چې ده دا خو اصل کې دا یو دا وایرس نه دغه کیږي او دا یو ماسکیټو دی یعنې ماشې چې ورته موږ وایو پښتو کې د هغې پترو باندې دا سپرډ کیږي. دا بیماری چې دا د کی چې کوم دی په هغه باندې چون چې دا یو بل نه خوریږي چې کوم ماشه یو انسان وخوري دا نفس دی دا بیا بل ته خوریږي او دغه چې کوم دی نفې نشانی هم هغه چې کوم انسان ته په تبه کې وي هغه تبه پی وی راشي اول ته وجود دردونه وي بیا تبه شي بیا چې کوم دی تسرمن باندې وړې وړې دانې روزي او بیا چې کله دا مخ کې دي نو هغه چې کوم دی نو چې کوم دی ورته بیا هیمریجیک فیور وي هغه ته دا کلیشي مخ کې.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا و چې دغه تاکال نه لوا د خیبر پښتونخوا په نورو کوم سیمو کې دغه ماشي شته دی چې لوجه دغه بیماری لګیدې شي او دغه ماشي د نورو ماشو نه څه مختلف دی او کنه؟
دې کې اصل کې دا خو کې دی هر ځای کې شي خو دې کې چې کوم ځای کې د ماشو لکه کوم ځای کې چې دا اوبو ولاړی وي کوم ځای کې چې ډنګونه وي کوم ځای کې هغه علاقو کې چې کوم ځای کې د اوبو د ډرینیج یعنې د اوبو د وختو خاص انتظام نه وي هغه علاقو کې دا زیات کیږي. موږ دا ډنګي بیماری چې دا د پډی خان کې په کوهات کې په سواد کې هر ځای کې دا ریپورت شوی ده خو داسې لکه یو غټ دغه کې چې کوم دی چې لکه اوس څنګه دا تاکال کې شوی ده داسې په نور ځایونو کې چې کوم دی د دې په دې دغه کې چې کال کې چې کوم دی داسې څه ریپورت شوی نه ده.
ډاکټر صاحب دا زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د دغه بیماری نه غوي څنګه بچ کېدای شي او بل دا چې د دې لپاره چې کوم علاج دی په پاکستان کې آیا هغه پوره دی کافي دی او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا هسپتالونو کې کنه؟
موږ اصل کې د دې نه بچ کېدو دغه خدا دی چې د ماشې د خوراک نه ځان بچ کې څنګه چې موږ نور عام ماشو نه احتیاطي تدابیر کوو چې اوبه ولاړې نه وي ماشې مړه کول د هغه چې کوم دی د هغې لپاره سپرېګانې کول بل دغه چې کله سوکو د کیږي هغه لپاره خپل چې کوم جالونه وغیرہ لګول چې دا هغه په اوږد کېدو دوران کې ماشین کړی دا احتیاطي تدابیر دي چې د سره موږ د مخه نیولې شو. دویم چې کوم علاج متعلق ته نو علاج خو لکه دې کې چې کوم موږ د طبي دوا نه چې کوم سره هغه طبي ټمپریچر کم دی بیا چې کوم موږ دې کې سو ویکسین دی هغه ویکسین دلته اویلیبل دی موږ ورکو. دریم دا چې بیا موږ کوم داسې ډېر دغه کیسونه یې هغه ته چې کوم دی د وینې د بدلونو لکه پلازما فریسیز ورته وایي هغه انتظام موږ سره په خیبر هسپتال کې شته.
د خیبر ټیچنګ هسپتال مشر ډاکټر روح المقیم چې زموږ د همکار اسرار لم مومن سره خبرې کولې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه بیا نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په نړیواله کچه د غوره پوهنتونونو په یو سروي کې ویل شوی چې د پاکستان یوازې سلور پوهنتونونه د نړۍ زرو غوره پوهنتونونو په فهرست کې په شاملېدو کې بریالي شوي دي. په دې کې د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون، کوم سیټس انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي، نېشنل یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي لاهور او د فیصل آباد زرعي یونیورسټي شامل کړل شوي دي. په دغه اړه محمد عمران نور تفصیل راکوي.
پزر غره پونتونونو کې د پاکستان گاونډي هیوادونو چین شپېتا د هند دیر شو د ایران یولس پونتونونه شامل دي. صحیح لتونه کې دې شي په پاکستان کې د پونتونونو معیار په نړیوال کچ کته راغلی. په دې اړه استاد او تعلیمي چارو کارپو نورالامین یوسفزی وایي چې د نړیوال تحقیق لپاره چې کوم معیار او کوم مسایل پکار دي نو هغه په پاکستان کې نشته. بل دا چې د پاکستان زیاتره پونتونونه د کالج برابر دي، یعنی تحقیق معیار یې د پونتونونو برابر نه دی. هیواد د سیاست مدارانو جوړیږي چې د هر ګام لپاره د نورو ادارو خلق لزان سره واخلي، خو دلته کوم داسې نخې په نظر ناراضي. په پېښور پوهنتون کې د فزیک د سانګې مشر او استاد ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی وایي چې تعلیم دلته لومړیتوب نه دی. یوازې په خیبر پښتونخوا کې 13 پوهنتونونه 100 کاله بې له وایس چانسلر چلیدلي، او چې کله واخیستل شو نو هم د وړتیا پر بنیاد نه بلکې د خپلو خپلوانو او رشتو په بنیاد اخیستل شوي.
کې صفای لیکلی دي چې د دې وایس چانسلر به ریلیونټ ډیګری لري. تاسو اوس خپل د نوشیرا ټیکنالوژي یونیورسټي وایس چانسلر ډاکومنټس وګورئ نو هغه سره ټیکنالوژي کې ډیګری نشته، په انجینیرینګ کې ورسره ډیګری نشته. نو چې دا قسمه کاتې رواني په ادارو کې نو تاسو څنګه ایکسپیکټ کوئ چې موږ به ټاپ 100 تا یا 500 ته ورسو؟
د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي چې څومره د سخت دریځې فکر په مخ کې ځي هغه عمره تحقیق فکر وروسته ځي او یا ګناه ګڼل کیږي. بل دا چې په سماج کې څومره تنگ نظری زیاتیږي نو د نوې تحقیق لارې بندول کیږي، او همدا وجه ده چې دلته نوې تحقیق ډېر کم شوه.
کلون نه کتا سو وګورې د انتحاګره عمل او د تنگ نظره عمل ډیر زیات مخ کې تللی دی. هغه د وجنه تحقیقونه په مخ کې نه دي. دغه انتحاګره او تنگ نظره د وجنه په بهر محصلین یا طالب علمان او پروفیسوران دلته د تدریس لپاره یا تحقیق لپاره ناراضي. بیا په شریکا د دې پوهنتونونو او د جهان یا تیمې د نور پوهنتونونو ترمنځ یو شریکه توګه تحقیقونه په مخ کې نه دي.
د ذکر ده چې په دغه نوملړ کې د برتانیې اکسفورد پوهنتون په لومبي، د کیمبریج په دویم، د کالیفورنیا انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي او سټانفورډ پونتون په شریکا په دریم نمبر موجود دي. تیر کال د پاکستان او پونتون په دې نوملړ کې شامل وو. روان کال د زر پونتونونو د نوملړ نه آغا خان پونتون، لمز، نمل، بیکن هاوس پونتون، فاست لاهور سکول آف اکنامکس، آئی بی اے او غلام اسحاق خان انسټیټیوټ آف انجینئرنگ ان سائنس اینڈ ټیکنالوجی وستل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان زمیداران او کروندګر وایي چې د دوی لکونه ایکړه ځمکه چې په ټوچي دریاب کې د سیلابونو له کبله غیر آباده شوې وه اوس بیا زرخیزه شوې ده او آباده شوې ده. دا خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره په دریاب حفاظتي پشتې جوړ کړي. له سیمینا د عمر دراز وزیر راپور.
د عملیاتو پس چې سیمه ته خلک واپس تللي، زمینداران وایي چې تیرو سو کالونو کې دغه دریا یا تیچی کې د زیات سیلاب نه راتلو په وجه په دواړو غاړو زرونو لکونو اکڑا زرخیز ځمکه آباد شوه چې فصلونه په ولاړ دي. دوی وایي که د دریای ټوچی یا تیچی په منځ کې دولت حفاظتي پشتې جوړې کړي نو دغه ځمکه چې مخکې غیر آباد وي او اوس آباد شوه د دوی د فصلونو لپاره به آباد پاتې شي.
تقریبا پلاکینا کړم ځکه امیر مخارو پکړی دو دغه نه ماشه غو مکمل پیر رو پیر دا و باید او ایست چون کې اذر به ادب وشه د امزکه پخپلا بد شوې دو تو سه ول دلا او ایست میرا کومه درخواست ده چې دغه ته یو طرف ته او بل طرف ته حفاظتي پښته غشي چون کې کبیا د دې سلابینا روشي د امیر ته یو امزکه چې پخپلا د میرې مهنت نه ور خپل بد شوې دو نو هغه بیا میرا زیا شي د امیر ستری او لوړ شي چې دا د شاول نه څاو د خجرې پرادو تقریبا چې دا غیو سر نه د بل سر پر ادا وټړل شي امیر د روزګار او یو ذریعہ او جوړا شي
ټانګي منځيري شي په او دا غم زګه بیا دا غاسه ابود شي ډیر زره کرناله څه ته دا خالي د میړه د نغر کلی دو دلا چه دا زپک شه را گیا دا هرا بودم زکا وا دا نن سبا بودا دو ته چی دانه دمیشتا چه دارا دارا تا اون رو کبی دا سه بل دیتا ویر کبی بل تا ویر کبی چه دانگی کلا ویتا او چاولی شی بیتی تی دا غا و مشتا بودا شی خدا یلا مو دا غنزک یلا مو
دا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وای چه دا عملیات و نوڑان دا غا دریا که زای پزای حفاظتی پشت جوڑه شوی او اوز هم دولت پلان لری چه دغا منصوبه مخ پوڑان ده بوزی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او ده مشال اونی سی خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
اردن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د اسرائیلم مومن نه بعد دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان د پوځ مشر وایي که نړیوال طاقتونه د ترهګریزه جګړه کې د پاکستان ملاتړ نه کوي نو د خپلې ناکامۍ ذمهوري دي هم پر دوی نه اچوي. د پاکستان د دفاع کامی ورځ په مناسبت پرون په پینډی پوځي هیډکوارټر کې یوې دستوري ته په وینا کې د پوځ مشر دغه څرګندونې کړې. د براسیال کې ده چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. پاکستان او افغانستان له یو بل سره د همکارۍ جوړولو لپاره په ګډ کار کولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکړې سنوي پرون د هیواد د بنو چارو وفاقي وزیر خواجه سپه او د هغه افغان هم منصب صلاح الدین ربانی ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان بنو چارو وزیر ویل چې اسلام آباد د دواړو هیوادونو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره د سیاست، اقتصاد، کاروبار او امنیت په ګډون ټولو څانګو کې له افغان حکومت سره په ګډه کار کولو ته چمتو دي. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغانو شمیره پورته شوې او په نورو سلګونو کسانو کې دغه ناروغي موندل شوې. د صحت او صوبایي څانګې لخوا بېګا ناوخته مشلډو ته د لیکل شو شمیرو تر مخه پرون د 1101 کسانو ټیسټونه وشو چې پکې په 314 کسانو کې دغه بیماری موندل شوې. د امریکا پوځیانو منلی چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې د تیر ماښام په برید کې تلپات اوختی دي خو کره شمېره او شناخت یې نه دی په ډاګه کړی. او په هند کې د یوې خبریالي ګوري لنکیش وژنې په هیواد دننه سخت مظاهرې راپارولې. مظاهره چیان تور لګوي چې نوموړی له دې کبله وژل شوی چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په خلاصې حکومت به یې نیوکې کولې.
خبرونه مواره د اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چې سر ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او موږ ته مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنگ ورس پانه خپل ادارې کلی کې چې سلام مل دي چې جدید تعلیم یافته ځوانان د سغدریزي او ترهګری په لار روان دي. او وایي د سن اسمبلی په غړي خواجه اظهار الحسن باندې په حمله کې د انصار الشریعه په نوم ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم یو تعلیم یافته ځوان ککړ دی. کوم چې نه یوازې د حکمرانانو بلکې د ټول قوم لپاره د اندېښنې او فکر خبره ده. ادارې په وینا په نوموړي حمله کوونکي پی ایچ ډی ډاکټر دی او د کراچۍ په داود انجینیرینګ یونیورسټي کې سبق هم خای. او د دې حمله ماستر مایند یا مشر عبدالکریم سروش د کراچی په پوهنتون کې د فزیکس د کونکي پاتې شوه. ادارې وړاندې لیکل مړې بداویل کېدل او دا تاثر به ورکول کېدو چې د پاکستان دینی مدرسې تر هغه پیدا کوي. خو د اوسم دینه داسې پیښې رامنځته شوې چې پکې اعلی تعلیم یافته او د یونیورسټونو فارغ طالب علمان په تر هغه کې ککړ دي. ادارې اخري کلی کې یقینا چې دا ډېره کړکېچنه مسله ده او د دې مسلې د حل لپاره به په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کول او هغه لامل به لټول وی چې دغه تعلیم یافته ځوانان طرحه غری او یا سخت دریزی ته حسوي. باید چې حکومت او سکیورټی نافذ کوونکې ادارې د لړکی د علماء کرامو، دانشورانو او د فکر خاوندانو خدمات تر لاسه کړي چې په دې مسله باندې قابو وموندل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک وسپن خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو کې د نشي توکیو د کارولو نوټس اغستې او حکومت ته ویل چې رپورټ ته وړاندې کړي چې تر اوسه سکړی او د دې د مخنیوي لپاره سې اقدامات کوي. درې مخکلي کې کوه کتل چې نونن په پوهنتونونو او تعلیمي ادارو کې نه یوازې نشیستو کې کارول کیږي بلکې اوس مسله تر دې را رسیدلې چې اکثره وخت خ تعلیم باوجود د دغه پوهنتونونو او تعلیمي ادارو د کونکو د ترهګری په پیښو کې کړتیا لري. درې اخري کلی کې د دې مسلې ذمہ وار یوازې د نشیستو کو د مخنیوي ادارې پولیس، استادان او تعلیمی ادارې نه بلکې د دې ذمہواری په هر پاکستانی، په هر مور او پلار او په هر وګړي پری وزي چې د خپل بچو داسې تربیه وکړي چې په خپل لدې لارې ځان وساتي، او د دې سره سره تعلیمی ادارو له به هم یو اهم کردار ادا کول وي چې هغوی په هر جوړ په خپل تعلیمی ادارو کې د نشو مخه ونیسي او راتلونکي نسل د دې لعنت او ناوړه کار نه وساتي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو ته راځو. اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې یو لیکنه خپره کړې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کومه ستراتیژي د دغه سیمې لپاره اعلان کړې ده. آیا دا به د پاکستان په موجوده پالیسیو اغیز پرې دی او کنه؟ بلخوا د نیوز ورځپاڼې په دې لیکنه کړې چې په پاکستان کې د یوې نوې راپورته شوې وسلوالې ډلې انصار الشریعه په اړه باید حکومت پلټنې وکړي. دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د اسرار له مومن نور
فارم پالیسی مجلل کې ل ډیر وخت رئیس امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې پر خپل ځمکه د حقانی شبکې او نورو افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو اسلام آباد داسې نه کوي. نو همدغه وجه ده چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی لوړاندې داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي دوی د پاکستان د غیر ناټو اتحادي حیثیت له سره کتنه وکړي. د حیثیت پاکستان د دې جوګه کړی چې د امریکا پوځي ټیکنالوژۍ ته لاسرسی ولري. پښتانه دا راپورته کیږي چې آیا ټرمپ د پخوانیو امریکایي ولسمشرانو برعکس دې ته چمتو دی چې په ورته اقداماتو د پاکستان پر رویه کې بدلون راولي او کنه؟ دا یوازې دړکې دي او ښکاري نه چې د پاکستان په پالیسیو کې به بشپړ بدلون راولي. بلخوا د نیوز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د غټ اختر په ورځ د متحده قومي موومنټ پاکستان یو مشر اظهار الحسن له ترهګر بریده ډېر په مشکله بچ شو. د دغه برید ذمواري انصار الشریعه پاکستان نومې وسلوالې ډلې منلې، او په دې پیښه کې مشکوکه ککړتن چې عبدالکریم صدیقي نومېږي د کراچۍ یونیورسټۍ پخوانی زده کوونکی او د یادې وسلوالې ډلې مرکزي قومندان دی. په پاکستان کې انصار الشریعه وسلواله ډله یوازې سږ کال فعال شوې او د جون په میاشت کې په کراچۍ کې د څلورو پولیسانو د وژنې ذمواري منلې وه. یاد وي چې د انصار الشریعه په نامه لیبیا او تیونس کې یو پیاوړی وسلواله ډله شتون لري. د ورځپاڼې په خبره دا اوس د قانون نافذ کوونکو ادارو ذمواري جوړیږي چې په پاکستان کې د یادې ډلې د څرنګوالي په اړه معلومات وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. امریکا غواړي چې افغانستان ته د نیم زره اضافي ځواکونه ولیږي. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي چې په دې اړه حتمی پریکړه به د امریکا د دفاع وزیر کوي. دا وخت امریکا په افغانستان کې شاوخوا 11,000 پوځیان لري. نور تفصیل د فریبا ظاهر ناور.
د امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون چهارشنبه د تړلو دروازو تر شا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کانګرس غړو ته جزئیات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د نوې ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل سوي ځکه رسنیو ته د ورتلو اجازه نه ورکړل سوي. له دې سره سره څو تنو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې متحده ایالات تر 3500 پورې نور سرتیري افغانستان ته لیږي. دغو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. پینتاګون وایي تر هغو چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دغو پوځیانو شمیر اعلان نه کړي، دوی یې په اړه څه نه وایي. تبه د امریکایي چارواکي ډېر ژر د کانګرس د غړو په مشوره افغانستان ته د لیږونکو سرتیرو دقیق شمیر اعلان کړي. که چیرې د دغو امریکایي چارواکو له قوله ویل سوی شمېره تایید سي، په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته ورسیږي، ځکه اوس مهال په دغه هیواد کې 11,000 امریکایي پوځیان حضور لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په دې اړه چې نور سرتیري په افغانستان ته ولیږل سي څه نه وویلې. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له ازادي راډیو سره په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې نور پوځیان به د ظرفیت لوړولو لپاره افغانستان ته راسي.
We're not going to discuss the number of troops. I will tell you
موږ به د سرتیرو د شمیر په اړه ونه غږیږو. خدا ویلې شم چې شمیر به زیات شي، ظرفیتونه بل وړ شي، نور به د سلام مشورې تر بریده نوي پاتې. د هوایي ځواکونو په څیر چې ځینې په لار کې دي او ځینې را رسیدلي هم دي.
د څه باندې یو تریلیون ډالرو په لګولو تر 2300 ډیر وژل سویو او 10000 زخمیانو سره افغانستان د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل سوې ده. په امریکا کې یو شمېر شنونکي دا پوښتنه مطرح کوي چې د 2000 سرتیرو لېږل نسي کولای د جګړې مسیر د ثبات لوري ته بدل کړي، او پر ځای یې د دوی په باور امریکا باید پر بدیلو لارو او انتخابونو فکر وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان همیشه د نړیوالو د تورن ردوي چې په خپل خاورې داسې وسلوال شتون لري چې هغوی نورو هیوادونو ته ګواښتي. دان ورځپاڼه لیکلي چې اسلام آباد د یوازې د تورنو ردولو ته نه کښېني، بلکې پر خپل د ترهګرۍ پر ضد په خپله پالیسۍ د بیا غور وکړي. بشیر ګواښته دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کړي.
په چین کې مخ پر ودې اقتصادي هیوادونو ډلې بریکس په خپل ګډ پریکړه لیک کې تیرونی د پاکستان میشته وسلوالو ډلو په اړه وویل چې د سیمې امنیت لپاره خطر دی. په بریکس کې چین، روس، هند، برازیل او جنوبي افریقا شامل دي. دا ورځپاڼې لیکلي چې له دې پریکړه لیکه معلومیږي چې پاکستان ته دوستان او دښمنان یو شان پیغام لري. دا پیغام دا دی چې وسلوالو ډلو لپاره د پاکستان برداشت نورې نړۍ ته د منلو وړ نه دی، او که اسلام آباد غواړي د نړیوالو تر څنګ پاتې شي نو باید د دې وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. د بریکس په پریکړه لیک کې د پاکستان میشته ډلو په توګه د افغان طالبانو، جیش محمد، لشکر طیبه او حقانی نیټورک نمونه اخیستل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د متن ژبه د هند لخوا ترتیب شوې معلومیږي، خو روس، چین، برازیل او جنوبي افریقا هم پکې خامخا خپل نظر څرګند کړی دی. په لیکنه کې راغلي چې پاکستان باید د نړۍ د دې مخ پر ودې هیوادونو لخوا ورکړل شوې اشارې له پامه ونه غورځي. همدارا زیاته شوي چې دې ته باید یوازې د الزامونو په سترګه ونه کتل شي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف ډیر کار کړی او په خپل خاورې د ترهګرۍ فعالیتونه ځپلي دي، خو د وسلوالو ډلو ترمنځ توپیر کولو ستونزه جوړه کړې ده. ورځپاڼې ویلي چې که پاکستان خپلو پخوانیو پالیسیو ته کتنه ونه کړي او ونه مني چې د سختدریزو ډلو خلاف د کاروایۍ کولو تاریخچه ښه نه ده، د ترهګرۍ په ضد بریا به تلپاتې نه وي. په لیکنه کې ویل شوی چې پاکستان د ترهګرۍ ځپل لپاره قومي اکشن پلان اعلان کړی، خو پر دې په سمه توګه عمل نه دی شوی. ورځپاڼې ویلي چې وسلوالې ډلې غیر قانونه اعلان شي خو فعالیتونه یې نه بندېږي. ډان ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په لاسته راوړنو باید سترګې پټې نه شي، او ځینې تورونه چې پې لګېږي هغه کېدای شي سم نه وي، خو اسلام آباد باید دا جګړه خپله وګڼي او په اخلاص سره یې وکړي. ورځپاڼې زیاته کړې چې د بریکس هیوادونو پریکړه لیک د هغو نړیوالو نیوکو تسلسل دی چې پر پاکستان کیږي، نو اوس په کار ده چې اسلام آباد د دې ردولو پر ځای د ترهګرۍ ضد جګړه لا سخته او بهتره کړي.
د بشیر ګواخ راپور مو اورېده. اوس راځو د سعودي عرب او تهران اړیکو ته. د مشال د خبر مرکزي څانګې د سعودي عرب او تهران په اړیکو یو راپور خپور کړی دی. د دواړو هیوادونو اړیکې له تېرې اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. په سعودي کې د سنی او په ایران کې د شیعه فرقې واکمني زیاته ده. د تهران او ریاض ترمنځ اختلافاتو ایرانی حاجیانو ته هم ستونزې پیدا کړې دي. نجیب عامر د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر عادل ال جوبیر وای که ایران غواړي چې د سعودي عرب سره اړیکې ښې شي، نو ورلبه پکار وي چې په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د نړیوالو قوانینو احترام دی وکړي. عادل ال جوبیر دا څرګندونې په لندن کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې. د ایران په مرکز تهران کې د حج د ادارې مشر علي غازی اسکر د حج په خو انتظاماتو کولو له سعودي عرب څخه مننه کړې ده، او هیله یې ښکاره کړې ده چې له دې سره به په نورو مسایلو هم مذاکراتو ته لاره هواره شي. د ایران سرکاري رسنیو د ښاغلي اسکر له خولې لیکلي دوی ایراني حاجیانو ته د یوې نوې لارې په پرانستلو له سعودي عرب منندوی دي. اسنا خبری اژانس بیا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف خبرې نقل کړي چې وای د حج له مراسمو وروسته هغه د سعودي عرب سره د خپل هیواد د اړیکو د ښه کولو لپاره مهم سفارتي ملاقاتونه په پام کې لري. خو د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د خپل ایرانی سیال خبرې خندنۍ بللې، او زیاته کړې ده چې اوس مهال داسې نه ښکاري چې ګواکې ایراني حکومت د ښه ګاونډیتوب لپاره جدي دی. سعودي عرب او ایران د نورو مسایلو ترڅنګ چې په خپلو منځو کې لري، د یمن او شام په شخړه کې هم د یو بل پر ضد دي. د تهران او ریاست ترمن سفارتي اړیکې د 2018 کال په جنوري کې روسي لاغي په ټپه ودرېد چې سعودي یو شیعه مذهبي دینی عالم ته د 500 سزا ورکړه. د دوړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو د ایرانی حاجیانو مخه هم ډبه کړې و او هغوی تیر کال د حج مراسمو ته فرصت پیدا نه کړ. خو د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته شپږ اتیا زره ایرانی زیارت کوونکو په روان کال کې حج ادا کړ. خو سعودي وایي د دې معنا دا نه ده چې ګواکې د دوړو هیوادونو اړیکې نورمال شوي دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر وایي حج یو اسلامي فریضه ده او دوی نه سیاسي کوي. البته د دې معنا دا نه ده چې په حج کې ترسره شوی خبرې دې د سیاست سره وتړل شي.
د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر پرون ویلي کېدی شي چې امریکا راتلونکي میاشت معلومه کړي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون سرغړونې کړې دي او کنه. نوموړی زیاتوي امریکا به د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټومي تړون کې تر هغې پورې پاتې کیږي تر څو چې دا تړون د امریکا امنیت خوندي کوي. په دغه اړه د انیس اجمل راپور ورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هلی پرون ویلي کې د شي چې امریکا راتلونکي میاشت معلومه کړي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون سرغړونې کړې دي. خدا په دې معنی نه ده چې واشنگتن به له دې معاهدې اوسي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال په جولای میاشت کې اټومي تړون شوی و چې پکې له ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو په بدل کې د اټومي فعالیتونو محدودولو غوښتنه شوې وه. د امریکا تر قانون لاندې باید د بهرنیو چارو وزارت په هرو نوي ورځو کې کانګرس له دې خبرې کړي چې آیا ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو په بدل کې د خپلو اټومي فعالیتونو محدودولو پابندي کوي او کنه. نیکی هلی ویلی امریکا به د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټومي تړون کې تر هغې پورې پاتې کیږي تر څو چې دا تړون د امریکا امنیت خوندي کوي. تر دې وړاندې د ولسمشر ټرمپ انتظامی دوه ځله د دې تصدیق کړی چې ایران د اټومي تړون پابندي کوي. نیکی هلی ویلی دا ورته معلومه نه ده چې ولسمشر ټرمپ به راتلونکي میاشت سو وایي. نیکی هلی زیاتوي دا اټومي تړون کمزوري او ډېر محدود دی او په تېر یو نیم کال کې سوسلي ایران د لوسنامې په سرغړونه نیول شوی دی. په تېرو وختونو کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ایران د میزایل تجربه د اټومي تړون د سرغړونو په برخه کې راتللی شي. خو دې چارواکو دا نه دي ویلي چې ایران په رښتینې توګه هم سرغړونه کړې ده. بلخوا تهران وایي چې د میزایل تجربې د ځان په دفاع دي. په 2015 کال کې د اټومي تړون تر لاسلیک وروسته د ایران لخوا د بلاستیک میزایل تجربو له وجې امریکا په هغه هیواد یو لړ بندیزونه لګولې دي. د دې په غبرګون کې د ایران ولسمشر حسن روحاني 13 میاشت خبرداري ورکړې وو که امریکا د ایران د میزایل تجربې په سر په هغه هیواد نور بندیزونه ولګول نو ایران به په څو ساعتونو کې اټومي تړون پرېږدي.
انیس اجمل د مشال د خبرو د مرکزی څانګې یو راپور وړاندې کو. امریکا پاکستان اړیکو ته راځو. د نیشنل انټرست مجلې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې داسې ځای ته رسېدلې دي چې اوس یو غیر یقیني صورتحال رامنځته کړی دی. د دغه لیکنې مهمې برخې او په مقاله کې راغلي دي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې د اعلان پر وخت په پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره د حقانی نیټورک په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد باوري ګامونه واخلي. ټرمپ په هند هم غږ وکړ چې د افغانستان د بیا بادې لپاره په دغه هیواد کې یو فعاله کردار لوبوي. د مجلې په وینا دې خبرو پاکستان ډېر په غوسه کړی دی. د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې د ولسمشر ټرمپ تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان په قرباني کولو سره په افغانستان کې قرارې نشي راتلی. په پاکستان کې د غصې درې بنیادی وجه دي. لومړی خدای چې پاکستانی چارواکي د ترهګرۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ د دریض نه خبر دي. د امریکا د پخوانی ولسمشرانو پرتله ټرمپ غواړي چې ټولې ترهګرۍ ډلې له منځه یوسي او که چېرې داسې وي نو بیا امریکا پاکستان مجبوره کولی شي چې د افغان طالبانو او حقانی ډلې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دویمه دا چې پاکستانی مشران په دې هم خبر دي چې په واشنگټن کې د پاکستان په اړه رائے خنه ده او سره د دې چې د ټرمپ په ډیرو پالیسیو تنقید کیږي خو د پاکستان په اړه د سپینې ماڼۍ د سخت دریز ډیر ملګری دي. دریمه دا چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د هند نه د مهم کردار لوبولو غوښتنه کړې ده او دا خبره د اسلام آباد په ګډون په پنډۍ کې د میشتو پوځي جرنیلانو هم خوښه نه ده. په مقاله کې راغلي دي چې یو خو افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د سامان رسولو لپاره امریکا پاکستان ته ضرورت لري نو بلخوا پاکستان د امریکا نه پوځي مرستې او وسلې ترلاسه کوي او دغه شان دواړه هیوادونه د یو بل د ملګرتیا نه ګټه پورته کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د چین حکومت با په قبایلی سیمو کې د جنکو 50 سکولونه جوړی. دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې په مومندو کې د غیر سرکاري ادارو لخوا یو شمیر سکولونه وو خو هغه اوس تړل شوي دي. دوی وایي چې د چین د حکومت لخوا جوړیدونکي سکولونو نه به د سیمې ماشومان ډیره ګټه پورته کړي. په دغه اړه شنواز ترکزی راپور راکړي.
د چین حکومت به په قبایلی سیمو کې د جنکو 50 سکولونه جوړوي. دغه اعلان د چین د سفارتخانې ډیپټی چیف آف مشن لیجن ژاو لخوا د اتوار پورې د ټویټر د لارې په یو بیان کې شوی. د اتوار د ورځې خپور شوی د دغه اعلان نه خو د فاټا تعلیمي څانګه خبر نه وه، خو د یادې څانګې ډایرکټر هاشم خان افریدی وایي چې د چین حکومت وړاندې ویلي چې هغوی به یوازې په باړه خیبر ایجنسۍ کې 8-10 سکولونه رغوي، خو زیاته یې کړه چې که هر کله دا 50 سکولونه جوړ شو نو بیا ممکنه ده تعلیمي کچه ډېره ښه شي. تعلیمی معیار ډیر زیات خو د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکول لخوا په محمود کې د یو سکول مشر میا جان وای چې په محمود کې د نادولتي ادارو لخوا یو شمیر سکولونه خوځینه پکې بند شوی. د زیاتوي چې د چین د حکومت لخوا جوړیدونکو سکولونه به ډیر ګټه وکړي.
د کوم سکولونه چې دا ډیره ښه خبره ده، خو چې په خوځینو کې ساس کی کم یو زیک ضرورت عقل ته د سکول ساس کی چې ډیر جنکای ډیر ماشومان بغیر د تعلیم پاتې شو چې هغه دلته سکولونه ساس کی او هغه به ډیر حد پورې ورسي د سینې په نامه یې کې پریدي.
هاشم خان اپریدي زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې تر دې دمه 1,195 سکولونه رنګولې شوی چې پکې 800 زیات سکولونه بیا رغولې شوی. وړې د نورو سکولونو په بیا جوړونه کار هم روان دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
دا بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې حبیب ناله د ناپاک اوبو د استرو لپاره جوړه شوې وه، خو اوس په دغه ناله کې هیروینچیان نه یوازې خپل نشه پوره کوي بلکې زیاتره دغه ځای د خپل استوګنې مرکز هم جوړ کړی دی. د کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین په دغه اړه راپور راکړي.
کوټ شهر د ناپاکو اوبو مرکزی حبیب نالا کوم چې د سرکولر روډ په غاړه د جنا روډ او زرغون سړک څخه تیریږي. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ایرونچانو او د نشې توکو د پلورونکو مسکن جوړ شوی دی چې له امله په عادي وګړو زیات اغیز پرېوتې دي. په دې ترڅ کې نور حال او دلبصیر الکوزی څه داسې راته بیان کړی.
د نشه کې د مجبوری د غریبۍ د وجه سره عالم بې تعلیم لوی سولم ډېر مسکینان د مسکینۍ د وجه په کې رالم بیا م کوزه واده راوکړو نه نوکري نه څه کولای نه نوکری ولم بې تعلیمه سړی ولم شپږ بچیان مې نه د مجبورۍ څه کوم د هر چا به محتاج یې د هر چا به دغه ستا به دښمن یې ته به په پنجه ورته درېږې. نو زه به دا د نوي ځوانانو ته دا وایم چې هر څه دې وکړي په دنیا کې خدای دې بس سړی په دې روینو په دې نشه ناخته کړي.
یو بل ځوان سمیر الله وایي چې دی د 13-15 کلو راهیسې په دغه نشه اخته دی او څو ځله علاج هم کړی دی خو بیا هم دا نشه نسي پرېښولی.
روان نسل ته زموږ دا پیغام دی چې الله پاک دی اول زموږ سي د سر دښمن د دې ګندګۍ څخه وساتي. براله اوس موږ کې پسایو کې نو کو ام بدن مو درد کې په تکلیفي جو په عذابي جو کې و کو عمړیو کې نو کو عمړیو.
کڅ هم د ابيب ناله په غاړه شونځي او حکومتي وداني جوړې دي خو پر دې برسېره د حکومت لخوا تر اوسه د دغه نشي توکو او نشيانو په ضد څه ځانګړي ګامونه نه دي پورته شوي. البته د انسانيت بچاو او مایلو ترست په نوم د خیر شګړې د ځینو نورو ادارو لخوا کله ناکله د دغه نشیانو په ضد عملیات ترسره کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ د روان کال په لومړنۍ اونۍ کې په تعلیمي ادارو کې د نشي توکو د کارونې په اړه د یو رپورټ د خپرېدو وروسته و صوبایي حکومت ته امر کړی وو چې د کوټ په ګډون د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو د استادانو او زده کوونکو د وینې معاینات ترسره شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سویلي وزیرستان په ریزن سیمه کې د آل وزیرستان کرکټ ټورنمنټ سیالۍ پای ته رسیدلې دي. په دغه موخه مشال لیډو سره د خبرو په وخت لوبغاړو غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمه کې د لوبو سټیډیم جوړ کړل شي او دوی ته په قومي لوبډله کې د لوبېدو موقع هم ورکړل شي. په دغه اړه د سیلاب محسود راپور ورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل شوال په سیمه رازین کښې د مسعود قبالیانو لاندینی شاخ زالول خیل په مالی ملاتړ او حمایت د آل وزیرستان کرکټ ټورنامنټ چې کوم څوارلس ورځې پله پسې روان وه ورستانۍ لوبه د پنځم په ورځ ورستون ته ورسېده. په دغې ټورنامنټ کښې ټولو اته ټیمونو برخه واخیسته. د لس لس اوورونو په ورستانۍ لوبه کښې د انصاف کرکټ کلب لوبغاړو د یو سل دولس منډو په مقابلې کښې د یو سل پنځلس منډو په جوړولو پښتون ټایګرز ته ماتې ورکړله او د بریالیتوب کپ یې جوړلو. د لوبې د ختمېدو نه د ورستۍ د بریالي ټیم کپتان محمد رحمان د لوبې په ګټلو خپله خوښي په دا رنګ څرګنده کړه.
میش ډېر خوښي چې دا میچ مو ګټه. میش د مشرونه ډېره شکر ادا کوي چې دغه میش ته دا ټورنامنټ یې لګولی. هر مینه دا توقع ده چې میش ته د لحاظ دلته سټېډیم جوړه شي. ګیم
د اردلی ټیم کپتان ګل بادشاہ وویل
میش دا فائنل شې چې کیم وار دلی د انصاف کرکټ ټیم نه زه دا توقع لرم چې انډیا سه او ان شاء الله دا کب زه او د مو ملګری زه ملګری ته مزید تربیت ورکاو.
د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده د سفران د قائمه کمیټۍ چیرمین او د دغې لوبې میلما مولانا جمال الدین په دغه موقع مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
نن چې مو کیم دا کلاډین وکتل کیم سلحتی نه مو په دیکشه ولیدل نو که چېرته هم د میژ حکومت د میژ ځوانونو ته په رښتیا سره توجه ورکو او دی د تا په قومي ټیم شي موقع ورکو نو زه دا یقین کوم که نه چې د پاکستان ټیم دنیا په نمبر ون ټیم سے شمیر شي.
دا دې هم یادوي چې د کرکټ ټورنامنټ په دغه لوبې کښې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین په شامول د امنیتی فورس سرتیریو کرنل حسن جنگیر او کرنل احمد نواز د خصوصي میلمنو په حیثیت برخه واخیسته او د ټورنامنټ په انعقادی د منتظمینو هلو ځلو او د قبایلي لوبغاړو زبردست صلاحیتونو
سلام مسعود راپور موردم دغه سره زمونږ د روانې خپرونې وخت پای ته رسېږي. روانو خپرونو کې به زمونږ ملګري د تازه معلوماتو او تبصرو سره راځي. د سهار د خپرونو نه خپل کوربه شاهین بنیري له اجازت ورکړي هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسي.
مام پل توے دجمد غاڑے چھ قطرے قطرے میں پوز دخمن کا مور ماں پس پک محبت جاڑے یا بتا یا پکڑم دا پختنوں سے بیچاری